Radio.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزم د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته خرغلاستو يم نن چهار شنبه د 1990 کال د سرطان 19 د 2019 کال د جون 19 او ری چې افغان حکومت وایي هلمند په دوه میاشتو کې د افغان سولې لمړنۍ موافقه وشي دا ورسله هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼ لوریو نتایج مثبت وبلل ل ایران سره د اټومي تړون اروپایی لاسلیکونکو قدرتونو په تهران غک کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستیو اقداماتو په شاشي ایران له څلورنیمو درجو د زیات یورانیمو د بډاینې خبره کړې ده. دا مود سر او مهم موضوعات دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د قطر تر بین الافغانی ناستی وروسته افغان حکومت هیله خودلی چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ هوکړه وشي. د اروپایي ټولنې په نوښت نن په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد 15 کلنه کانفرنس دایریږي او درې ایرانی سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي. خبرونه د افغانستان حکومت هیله مند چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقی پرون دا خبر ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانو خبرو با خبره چارواکو رسنیو ته وویل. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شوي پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي چې ښایي ترې وروسته د امریکا حکومت په دې تړاو یو اعلان وکړي. صدیق صدیقی
حکومت افغانستان در تمام بحث ها در جریان است.
افغان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې دی. زموږ هیله مندي دا ده چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنی هوکړه لاسلیک شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکایي هیئت د خبرو اترو په اووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلې او ژر به بیرته پیل شي. د سې شمې په ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندې مایا کوچنیانسیت په یو اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. هغې زیاته کړې ده چې د دې غونډې ګډونوالو د سولې د یوې پریاخې پروسې پیل ته شریکه هیله مندي وښوده او ژمنه یې وکړه څو په یو لړ داسې تدابیرو غور وکړي چې سولهیز چاپېریال او له جګړې پاک افغانستان رامنځته کړي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې امامتو پرون د دوحې د ورځنۍ ناسته رغونکي بللې او زیاته کړې ده چې په ګډه اعلامیه کې شریک لیدلوري د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د ټینګښت او روان کړکېج د پای ته رسولو لپاره مشترک نظر او د خبرو د دوام لیوالتیا خي. اخوا روسیه هم د دوحې د بین الافغاني غونډې نتایج ستایلي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنه کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. په خبر پاڼه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری مایرن په حواله ویل شوی چې په ښي حکومتولۍ امانتدارۍ او حساب ورکولو پورې تړلي ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دې چې دا مسایل کړکېچ زیږونکي دي خو کم بحث پرې شوی. ټاکل شوی د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 15 کلنی کانفرنس کې ولسمشر اشرف غني په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایرن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی تدامی چی یا ماموتو او د یوش میر افغانی دارو مشران خبری وکړي. افغانستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب زواک دری سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوی دی. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب زواک د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې دری سرتیری هغه مهال وژل شوی او یو بل ټپی شو چې ترهګرو یې پر موټرو ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبری آژانس ویلي کوردي ملیشو د ایران او عراق ترمنځ سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاهی پاسداران د درې سرتیری وژلي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کورد ملیشو ترمنځ د نښتو شاهده وه. د بیپولی خبریالانو ټولنوایي هغه څه ویرولي چې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې د خبري کانفرنس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د څار د پاریس میشتې سازمان د سې شمې په ورځ په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې وروستی زیاتوالی د پاکستان د اوسني رژیم د زیاتېدونکي دیکتاتوري بڼه ښیي. راپورونه وایي اپتک ټي وي، څلیرش نیوز او کیپیټل ټي وي وروسته له هغه له کیبلي شبکې وایستل شول چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز خبری کانفرنس په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولې دي. دوی تورن دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دي وسله والې ډلې د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانه وزارت د سې شمې په ورځ وویل د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي امین شیری او محمد حسن زاد همدارنګه د حزب الله د اړیکو او هماهنګۍ د څانګې مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي. دا لومړی ځل دی چې واشنگتن د ایران د متحده ډلې منتخب سیاستوال په نښه کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان حکومت وایي هیله مند دی چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جزیان است. امیدواری ما همین است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا وروسته تر هغه چې په دوه کې د افغانانو ترمنځ یو ناست او شوه طالبانو په دې غونډه کې له افغان پلاوی سره په ځینو مهمو مسایلو موافقې ته رسیدلی، خو ویلي دي چې دا یوازې مشورتي ناسته وه. په هلمند کې دینی عالمانو پر سولې او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي دا دایښ پیدا سو د جګړې او تاوانده ده چې دایس لمزه به خلک دي.
ایران سره د اټومي موافقه اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د غنی کولو وروستي اقدامات د بیرته واخلي. نور مسایل هم له روحي لده تر پایه سره پاتې شي. به هم خرغلیز مکسارانی پروگرام تا افغان حکومت وی پا دوها که د طالبانو او امریکایی هیئت ترمنز د شوی خبرو پر مختگونو پا جزیاتو خبر دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی آزادی رادیو تو ویل دوی هیلمندی چې پر اتلونکو دو میاشتو که بده افغانستان د سولی پا پروسه که یوه ابتدایی هوکره وشی. بلخوا رویترز خبری آژانس دی ولور پوری امریکایی چارواکی په حواله ویلی زلمی خلیلزاد په دوها کې له طالبانو سره اوم پړاو خبری راټولې کړي او اوس به خپل مشرانو ته معلومات ورکوي چې تریخ ورست خایی د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. نور تفصیل د اجملاند پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ دوه کې له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړ نخونی خانو سره راټولې کړې. رویټرز خبری اژانس وایي و ورځ وروسته لاغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدې، زلمی خلیلزاد د سې شنبې په سهار دغلته له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. د خبري اژانس ته ولول پولي چارواکي له خلی چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شو خبرو په جریان کې دی ویلي د خبرو اترو دا وم پړاو پای ته رسیدلی او زلمی خلیلزاد به وسخ خپل مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سه شنبه په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د ورستی پړاو خبرو لپاره ترستو ورسته پر خپل ټوئیټر ویلي نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلو دا وس چین تروانی مو بیا به د افغان سولې بهیر د ریپورت ورکولو مشورې لپاره واشنگتن تستنیګم. نوموړي نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکو هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي د طالبانو او امریکایي پلاوی د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري خپل مشرتابه سره سلام مشوره وکړي وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دی پډاګه شوي خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوه کې له شو ټولو بحثونو څخه خبر دی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل
ما د مراحل مختلف از پروسه هستیم.
خغل صدیقی وایي موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري پکې داخل دی او د دې پروسې یو مهمه برخه د افغانستان حکومت ته دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې زموږ هیله ده چې پراتلونکو دوه میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا خغل صدیقی په وینا دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته بل راه واره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي خو په ورستیو کې په دوحه کې د یو شمیر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپیتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. دا غونډه په پای کې دواړو خواوې وګړه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې لخکیلو خواوو غوښتل شوی چې په ټولو سیمو کې د عامل منفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکی خلکو عزت ژوند مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکی مرجوبلې د صفر کچې ته پراخته کول هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوی پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سې شنبه په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د خکیلو لورو ترمنځ د تودو جګړو نښتو او پر یو بل د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنیواله ده د ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ک انټرنیټ ته لاسرسي لري په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې زموږ پروګرامونه په ژوندې توګه باندې هم اوریدلای شي. اوس به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته لویدیځ مطبوعات ملالۍ بشیر کتلې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استاذ او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مخالې په وینا که څه هم د دې غونډې یو شمیر ګډونوال راتلونکي ته هیله مند دي خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان سول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي له قوله لیکلي چې وایي په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سو چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی په خوا غونډې نه دي. دې چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډیر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده، خو د ده په وینا دا ډیره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوه سي چې افغانستان څومره تغییر کړی دی. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې د طالبانو او سولې په اړه د بنیادي پښتنو وخت کله را رسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پوښتنې سته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي، د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغیر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپېنډنټ ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوی تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ازادي راډیو ته غواګیست. ورزو هلمند په هلمند کې دینی عالمانو پر سولې او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. دوی پرون یو لوی غونډه نیولې و او په دوحه کې تر خبرو وروسته بیا هم ټینګار کړی دی چې د افغانانو ترمنځ باید اوربند وشي. دوی له طالبانو غوښتي چې اوربند یې وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په راپور کې دی چې د همدې غونډې په غږ پیلېږي.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبيني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسولینو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي. دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کیږو، کلم شرق سوځي کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غشتنه ده چې صلح وکي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده، ځکه مفسدين پیدا کیږي، دایښ پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې دایس لمزه به خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شروا بولل کده په اسلام باندې د کوبر مرګ.
امنیتی مشکلات، قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کندیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي، د یو ځای او بل ځای ته تللای نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانانو لپاره صلح یو ضرورت.
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سوری د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو اساسو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وي. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سرول که د حکومت او طالبان ترمنځ تر جره سوله ونسي، نور ډلې به له دې جملې دایښ په بیرحمۍ پر عامو او بې ګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یو جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه تروري. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی قرار دی اوس په قطر کې سره ناست خپل شنې او تورې چای چشي بچان زموږ بیچارهګان مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دینی عالمانو مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد ږغ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې. مبدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت ټاپور ولسوالۍ لقمچي کلی سلګونه کورنۍ دروانو نه امنیو لکبل د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شي ودی. زموږ همکار روحلان وری و ټاپور ولسوالۍ ته تللی او دی وی بي ځای شوی کورنۍ سره د هغوی د ژوند پر وضعیت خبري کړي او دا راپور را لګل.
خپل کور، خپل مرتبه، خپل ملګرو پسې زیات خپای ما دا جنگ ختم شي.
دا نه کلنه پلوشه د چي د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ لقمچي کلی د داعش اسلامي دولت ډلې ل ویری د خپل کور پر خودو ته اړ شوې ده. پلوشه د دوهم ټولګیز د کوونکې د وایي بی کوری سرا تری خونزه او ملگری طول پاتی دی
حالتا مرتب یه لدیم سینب که مالتا اخپل انجور سرا لوگم که ودلتا منجور پاتی دی زخ پل کور و اخپل مرتب اخپل ملگرو پسی زیده خپایی ما دا جنگ ختم شد
د پلوشی خواتا یو خور او یو رور هم موجود دی هغوی هم د خپل کور ارمان جن دی د پلوشی مور بسپری خپل کور پسې خفه ده وای
ژوندم خنه ده نو پردو کورونو کې زندگی ده د ماما کور ده دلته کورونه پاتې شوی دي مالونه پاتې شوی دي په نیر له سامان هم ځان سره راوړی دی څه ژوند دی په درې څلور کورونه په یو کوټه کې راټول شوي دي وو د ماما کور دی ته کوټه ورکړې ده د جوړه کې ژوند کوي
سید محمد د پلوشی پلار دی وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنګونه او لانجې وې او کونجې وې او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو جنګ د لاسه راووتلو نو د کرایه وس هم نه کیږي او نور هیڅ شی وس هم نه کیږي مالونه هم پاتې دي بستر هم پاتې دي سم راوړي دي او سره نه پاتې ډېر فرق دی هغه صحیح ځای او باغونه او د توتانو ښه ژوند د تیرېدو به
دلته
او دلته خو مشکلات سره ځکه مخامخ شو یو ډیره د ورور د خلکو هم تکلیف دی
پلوشا او کورنۍ وای دوی په خپل کلی کې د امنیت راتلو هیله مند دي هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنیږي کوچنیان به یې ښوونځي او غټان به یې خپل کرکلي او روزګار ته اوزګار شي د قمچی کلی او تور سرک ترمنځ یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچی کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي خو تر اوسه لا هم قمچی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
له ایران سره د اټومي موافقه اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي جرمني فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم کړې بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي دي په دې اړه نور تفصیل اجمل اندورو
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سی شنبې په ورځ په یو شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اتومي تړون څوش منی ماتې کړي ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غړي کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې یې 4.5 ته رسولې تهران وای زغم زکه تمام شو چې لا اتومي تړون څخه د امریکا لوتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو ورسته اروپای لوري د تهران اقتصادي ملاتړ تلې ولتیا و نه خوده جرمنی برتانیا فرانسې او اروپای ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي د تړون تشمن پاتې شي دا دوی په شریک بیان کې راغلی ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي خپل ورستي اقدامات د بیرته شاته کړي او لزن پرته دی اتومي تړون عملی کولو ته ستون شي د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګ په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیا او د کمول لپاره دي مسولانه اقدامات وکړي په همدې حال کې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبې پورز ایران ته نوې خبرداري ورکړې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او خده چې لري احتیاط کار واخلي بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره لدی چې د ایران سره لا اتومي تړون وتلی کولای شي د ترنګلتیا د کمول لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅي لو دریان د فرانسې سنات په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په کچه کې لا اتومي تړون سرغړاوي د بد پریکړې په وړاندې بد خبرګون بللې له بد پریکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره لا اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته وه نو مولوی ویلی فرانس غواړي چې د تفاهم لپاره زمينه برابر کړي څو احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي بلخو د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللې سولې ایران سره زیاتیدونکو ترنګلتیا را کم کړي په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی د سې شنبې په ورځ یو ورځ وروسته لاغی چې ایران په لوړ کچه د ایرانی مدغنی کولو اعلان وکړ د هیواد ته خبرداري ورکړ د اسرایلو د پوز د ایوی هوایی اړې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د اف 15 شنګی الوتکې مخته ولاړ وویل ایران باید یاد ولري چې د الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځنی ختیځ هر برخې ته رسیدای شي. ایران پر لپسې ویلي چې د اتمي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتمي پروګرامې د ملکی اهدافو لپاره دي.
لاین خبرونه د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا وروسته له هغه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له روانو خبرو به خبره چارواکو رسنۍ ته وویل زلمی خلیلزاد د طالبانو سره اووم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس په خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي. طالبانو هم تایید کړی دی چې اوس د خپلو مشرانو ته د معلوماتو په ورکولو په خاطر باندې دغه غونډه پای ته رسیدلې او ژر به بیرته له امریکایي پلاوي سره کښېني. د سیشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوو ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندې مایا کوچیانسیت په یوې اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو هم په یو بیان کې دغه بحثونه رغونکي بللي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کانفرنس جوړوي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې مریم نواز د خبری کانفرنس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. د امریکا د خزانې وزارت د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولي دي. مننه چې ازادي راډیو ته غواګیست.
دا ژوند رنگونه
سلام محمد تلاش ما د خصوصي لیسې بنسټګر.
څومره وخت شو چې دغه لیسې جوړ کړی؟
نو سکه لی دوهم کال دا یعنی تیر کال مو افتتاح کړی د سکه لی دوهم کال.
څومره زده کوونکي در سره دي؟
اوس تقریبا 250 شاخو زده کوونکي.
ځینې خلک وایي چې د افغانستان کې خو خصوصي ښوونځي او پوهنتون ډېر جوړ شوي خو کیفیت دې دومره پام نه دی شوی که نه. ای تاسو څنګه یعنې دې برخې ته پام کړی که نه؟
زمونږ ټول موخ همدغه ده. لکه تېره ورځ زمونږ ښوونځي ته خپله یو امیر راغلی و نو ما امیر صاحب ته دا خبره وکړله مالې زه غواړم چې په سږ کال په ټولو ښوونځیو ته په کیفیت کې چیلنج ورکړم. یعنی موږ په کیفیت ټول کار روان کړی دا او کیفیت داسې ده چې زموږ بنسټ او تهداب ټول را جوړوي. ځکه زما هغه بدې خاطرې چې اکثره دي دا زما خپله د ښوونځي د وخت دي. ځکه زموږ په ښوونځي کې چې هغه ځینې کارونه کېدل چې زه خپله کله زده کوونکی وم نو د هغې ټولو مخې مې په دې ځای کې دي ولیدي. نو کوشش مې ټول همدغه ده چې دلته چې هر څوک راځي یعنی بله ورځ به بده خاطره نه لري که نه. لکه څنګه چې زه نن لرم داسې بده خاطره به نه لري.
تاسو چې کوم کار کوئ که نه فیسونه اخلئ دا فیسونه څومره دي او آیا کوم فیسونه چې تاسو له زده کوونکو اخلئ دا د ښوونځي مصارف او د استادانو او ستاسو خپل پوره کوي که نه؟
دا خو چې دی ما په بار بار ویلم دی چې کاشکې دغه فیسونه چې داسې شي معیاري شي او په معیاري کې بیا خو اوس مختلف فیسونه دي. لکه د ښوونځي هغه اول کلونه چې یعنی تیر کال چې کوم فیسونه زموږ راټولول دی زده کوونکو نه نو مکمل په کې زموږ زیان و خو موږ د خپل جمع نه مصارف وکړل. بیا سږکال دومره شوي دي چې شکر الحمدلله هغه مصارف هغه د ښوونکو معاشونه د دې ذایقره دغه ځینې مصارف پوره کوي. یعنی ما غلیول ته موږ رسیدلی یو. زما په کې د خاص ګټې موخه او هدف نه لرم. فقط دومره شي چې هغه د استادانو معاشونه شي هغه مصارف چې راځي نور بیا ورته فیسونه په داسې یو لیول کې لګو چې زیات خلک راشي او زیات زده کوونکي دلته زمونږ سره ځان شامل کی او فقط په دې خاطر باندې چې دې ځینه یو نوی نظریه راواخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد ریاض د هلمند لنادلی لیکلی دی په بغلان ولایت کې دی کورنۍ د وغړیو په شهادت ډیر خوشینه ما او دغه پیخه پکلا کغندم. عزیز الرحمن لنګرار لیکلی دی پاکستان ملیشه طالبان دی رواني جګړې ته شرعي جواز نه ورکوي. شفی جان زدران لخوست لیکلی دی ک په زندانونو کې نشئیتو کې په زندانونو کې نشئیتو کې بریمانه پیدا کیږي. نور محمد حقیارم له هلمند لیکلی د قطر بین الافغانی ناسته کامیاب او څرګند تفاهم ته ورسیدل او دا یو مهم پرمختګ دی. زموږ لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله همدلته ختمیږي.